د مشکان مصطفی لخوا پرانستل شو. دغه نندارتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهی پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلې نسیمې باري له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 19 کیسې راغلي چې ډېری زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلې باري څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویری هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د چشمې سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د چشمې سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي 14 آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس لدی وروسته خزي موټر چلولای او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور لمخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوی د ټاکلو امر کړی چې په دیر شو ورځو کې په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې او د خزو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خزو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقل نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه و زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضلولي ناګار چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلي دي، وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایه چې حمزه بابا پښتو ژبې ته تصور کړی او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پښتو ژبې او ادب قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور پکې څه نه وو، هغه یې ته غزل او شعریت له ورساو او پښتو غزل ته یې داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ووایم چې د اردو او د دري ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو دې په هېڅ شکل باندې نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي او یو عارف و او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی و ډېر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی ساده او روان کړ نو چې پښتو غزل ته یې په ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیالیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هېڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سمم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو د خپل ذهن کې حل کړیو او اوس چې میدان ته راووت ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې پر ځان لکه یو ساده خبره کوي چې سر ودم عادت په بهار خزان میچ شي ما چې دار څنګه کړل من راټول ځان ته.
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویختیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی؟
حمزه بابا او د خپل مرګرو په ګډون باندې چې کامل سیبو رسا سیبو او دې ته ورته نور خلکو دا داسې وو چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د ده شاعري په عروج کې وه نو د ترقی پسندو په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ او تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره د داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله. خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړ او د بل چا نه اخذ نه و. نو حمزه بابا د پښتون قام ندیو کېدلو دپاره او د پښتنو د بیا تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل خپل ارزښتونه یې پکې زیه کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلاف وي او د دې تر څنګ یې په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او نو د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي.
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده فردانغه پخپله و چې زه دی و چړو کې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه. یا فردان لکه دسی و چې ته تر ډیره لکه بزی چریدلې راشه اوس خو دې ځانو پیژن شپون شه. نو همدا شانې د په شاعرۍ کې ډیر څه شته دی حتی د ده یوه ترجیح خدا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نوم وای چې حمزه سفر کړی حجاز وینه هم زه د پښتون د قافلو سره ځم نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګرانی او هغه په پښتو باندې دومره میني حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړي دي یعنې د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړې دي هغه په پښتو باندې راسره وکړې دي. نو هغه د دې هدف پورې عارف وو او د دې هدف پورې فیلسوف وو چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ هغه رئیس امروهوی له ورکړل هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې د خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې دی د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ. کني جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی خو بیا داغه دا کتاب چې ولست د همزه صاحب سره بیا دوستی شول او ونډیوالی شول دا سلسله بیا د ژوند د پوري و د همزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې
استاد تاسو د حمزه بابا سره نږدې نه هم کتلی تر څنګه په هغه باندې معاصر هم لیکلی دي کده شي د حمزه بابا داسې و خبره چې زموږ ځوان نسل دې تر بولي چې باید خپل ژبې ته خپل ادب ته خپل خلکو ته کار وشي داسې یو سمو هغه نه اورېدلی وي او یا هم تاسو موندلې وي کده شریکې کړی
نو د حمزه صاحب سره خو زموږ ملاقاتونه کتنې ډېرې شوې دي د پشپک پنځوسم کال کې کابل لراغې او زمونږ داغی وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس مونږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ماښام نا وخت راغی او راته ویل چې زیرې مې در باندې حمزه صاحب راغلی دی د شپږ پنځوسم کالو نو بیا سبا له دا په بغیل میدان کې مونږ ورلو نو لوګي هم ورسره و او هغه لوګي د دې دپاره دغه کول چې د زه او حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي هغه کتاب بیا ولیکل شو مقالې راغونډې کړې د هغې ځانه نو زمون ملاقاتونه خو سره ډیر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خو د پښتو پښتونولۍ پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پښتون قام دپاره نه د ټولې دنیا دپاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطري دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کومه ستونزه نو مشکل به پیدا نه شي بیا د شعر و شاعرۍ په باره کې هغه دا یوه خبره زما یاده ده چې بیا چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېر وي نو لکه د پشکال مچان و چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دو پاتې شي همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه صمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه خو نه وه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅوي یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول نو دا به په قیامت کې زمونږ اندامونه کوي اوس یې نشو کولی ځکه اوس بریا یې غوندې ښکاره شي نو همزه صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب شو دا به زمونږ لپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستې دي هغه پر پښتون باندې اثر کوي او بیا په ځوانانو باندې خو به حتمن وکړي نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دوی خپل شعر و ادب وپیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري او سو پوری چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري د هغه پورې هغه شکست نشي خوړلی نو ادب د دغه د تقوی لپاره کار کوي د حمزه صاحب هم همدا دغه چې د کمترۍ احساس چې دی هغه د پښتنو نه ورک کړي او خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغسې یو څه ته راټول کړي چې هماغه د احمدشاه بابا میراث او هماغه د شیرشاه سوري او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان دي خلکو هغه اصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کی او زمونږ په ملت باندې چې داری خوانه نو کلتوري نو بریدونه کیږي نو د هغې دفاع به یوازې شعر و ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کړي او د هغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مرموز ډول باندې ماتې ورکړي او خپله ټولنه وژغوري د ټولنې افکار او آینده او مستقبل
شعر نشته حمزه بابا پړه ستاسو
اول نظم سره خدا حمزه بابا په باره کې ډیر شعرونه خوز به زما ذهن کې نه دغه کې اول چې راغې د زاو حمزه د پاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده ما ول دې سی غزل لیکلی او شي زیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لو بيدل دی پښتون دی او ته دا گاډي چټک مو ول رغو کې ټکر کله څنګه وکله او وختون دی خو ما دا وزر ولې کړو خو زه وخت ما سیلم د همزه سي په قدر باندې پر نو سړی په بے پتی عمر کې پیږي همزه سي منور د سي ډیر شیر نشته دی چې کوم دی لوت دی د لاهوت کوم دی مقام د فقر ناګار الله پی د همزه پاله مو وها او یادا چې د حمزه د تغزل په میخانه کې او د ناګار المال دل شوی په نیم جام دی دغه سیمور دی شو
ډیر ډیر زیاته مننه استاد ډیر خل معلومات ول کور مودن
مې تاسو نه مننه
پلان دی لنم یلی سندر غاړي هارون پاچا سره مرکه ام اوریدلای شي اوس وغم استډیو تراغلی وای دا زلمی دی او پاچا نکل راوړی چې دو ټګانو کانا ور کړی
د پاچا نوی جامی ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي له نوو جامو سره مینوه د خپل ټوله پیسې په جامو لکولې دای په نوی لباس کې د ځان لکار کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي وو نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي د پاچا په ښار کې مزې چړچې زیاتې وي د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بېساري دي بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي پاچا له ځانه سره فکر وکړ عجیبې جامې دي دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړې چې سمدستي کار پیل کړي دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده هسې هوا یې ګزوله ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول تاگان پا ترنی مشپو پوری توشو گرایو تا ناستو حسی بای الا سونه خوزول چو ورزی پس پاچا لزان سر و بایل زباید و گورم چی کاری چیر تر سواله ده خوچی پزده که ور تیرش و چی کم اقلان او حق کسان چی دخپل منصب لایق ندی دا جامی نشیلی دلی نوب خنی ولی شو البته دزان پا برخه که ویره بیزای ورخ کاریده خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم اقلان ورباندې وپېژني پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي ځکه هغه خو خیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته نو نیک خو یا بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼه یو ته ناست وو ورغې بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل او له ځانه سره یې وویل خدایا پرده مې وکړې زه ولې هیڅ نه وینم خو ځان یې غلی ونیو ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ د ټوکر پرنګ او ګلانو کې څه نظر لري څنګه خولې نه دي دوی تشو کانیو ته اشاره کوله او وزیر په زیر زیر ورکتل چی سنونو چبای لیدل. وزیر تا پزڑکی ورتیری دل ای خدایا نو بی اقل یم. پزان خومی کل هم د بی اقل سری گمان نو کڑی. هیچوک باید رواندی پونشی نو زدخ پل مقام لیاقت نلرم. نه نه هیچ وقت باید ونوائیم چی توکر می ندلی دلی. یو تک چی دا سلاسون خوزول چی گواکی دو ابدلو پا کار بوخته بودا وزیر تا وویل. نو سایب تز خو هیچ بکی ونوائیل. بودا وزیر چی دا اینا کتر شاور کتل وی ویل. دیر آلی دیر آلی. دیر خکلی رنگ خکلی دیزاین. علا حضرت تا بخام خاصفت کوم. تگانو وویل. خوشحال شو چی. تاثیر ازی است. او بیایی دو تکر دو طول و رنگونو او فوق العاده دیزاین پا عدا سرگنده ونی وکلی. زور وزیر دو دوی خبری پورا پورا او ریدی. چی بیایی پا چا تا وکلی. تگانو دا کار دا ادامه لپاره نوری پیسی نور سرزر او نور وریخم هم و غختل. خو حرام شکی دانه تار پا کنی که جر کرده بی. دا هرچی خبلو که چودو تا تیل وحل. او دا پخواغنده پا تشو کنیو پوری چا پیر شول. چمو دا پس پاچه خبل یو بل باوری مقام جولاگانو تا ورباسته و چی حال واخلی او پا تولگوی چی کار بش پده دو تا نگده ده که چنگه. پا دی مقام بندی هم دا وزیر توکا وشوا. سره دیر زیر شو. خول خالی کنه یو پرته ای اچوانه لیدل. تگانو دا پاچا استازی تا دا هغه توکر دا رنگ گل او دیزاین پا بارا کی معلومات ورکل چی. پا حقیقت کی موجود نوو. او بیای ورن پوختن وکڑا. چنگا کلی توکر نده. دا پاچا سره لزانه سره وویل. زخو پوهیگم چی کم اقل نیم. خدا بنو خپل مقام تا جور نیم چی. ټوکر نه راکاری. عجبه ده. په دې راز باید څوک پوه نشي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایا او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه پکنه یو کی یو زل وګوري. نو پاچا دغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول لیوډاله عالی رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنی ځای ته ورغې. تګان تشو کنه یو ته داسې ناستو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او دغه بل معزز درباری چې په خوا هم دلته راغلی وو خالی کنه یو ته اشاره وکړه. وی ویل څومره عالی، څومره ښه رنگ، ښه ډیزاین کنه علا حضرت. دوی خوارانو زکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده. زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښې ده. پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وې او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل او ډیر عالي، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو. خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل نو د هغه غوندې یې په لوړ آواز وویل ډیر عالي، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سردارۍ نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه لکانه یو چې ټوکر را باسي. بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بې تاره ستونو یې بخې ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ. صاحب دا پتلون دی، دا یې کورتۍ، دا یې چوخه. صاحب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي. ګومان به کوي چې هیڅ دنې دي اغوستي او دا ډیر لوی کمال دی. درباریانو که هم هیڅ نه لیدل، خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلې شي ډیره به ښه وي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کېږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاواوه را تاواوه. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره خی ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلي دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب، هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه ښې مناسبې جامې دي کنه. او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سیوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ وو یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه دو چې خلکه یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې پاچا خلوچ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسنېدل. دا خبره یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوچ دی، او بلاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوچ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسي ده حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نږدي پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون پاچا صاحب زموږ میلمه دی. پاچا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دغه زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندره مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغه کې د زموږ د وطن کیسه کېږي، دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو، زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرام نه دی او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو، څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ؟ دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده. او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه، نو زما هڅې جاری دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملاً حضور ته ضرورت لري په سیمه کې تاسو چې لوطن لري یاسته دلته کافی وخت لري چې تمرین وکړي ملګری شته تاسو سره څنګه
او تمرین ته خو وخت خامخزه پیدا کوم هغه ډیر ضرور دي چې باید سره مشکو کی او خپل आवाज تمرین وکړي او د دلته اوس ستونزې زې تاسو مو اکثره وخت هغه د هنرمندانو دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتيږي زو سره خوشاله مې چې موسیقي وکم نو دا هنرمندانو کمې ده او نو چې کله سندري زما جوړوم نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم په خبر ته لاړ شم
وطن څومره در باندې ګران ده
وطن لکه د مور
او دا جانان وطن سندره بلند زمزمه کې کسنګ
نو دا خو تاسو ماته ستنه زې نو ویلی زوم راګیر کړم او زبیام کوشش کوم
زما جانان جانان وطن افغان وطن زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود ورونا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجود ورونا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن
تا گلالی گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل تا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن ادھر ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتھ وجود دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجود دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان
وطن بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ
نو زه خو بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي
رحمان بابا او د خوشحال بابا نه راواخلې بیا غني خان حمزه شینواري رحمت شاہ سائل اکبر سیال عباسین یوسفزے اکرام اللہ گران اندیش شمس القمر پدیزوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیمی عزیز مان اروال دکر خیاخوا میوند فیدا شو مجید کرار شو جلال مرخیل شو جوان نوی شعران دی زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راوخلم چې نوی فکرم یو څه نوی دی یو نوی خیالات په شاعرۍ کې راټول کړي دي وړاندې کړي دي نو زما هڅه وی چې هغه هغه ته په خپل موسیقۍ کې ځای ورک
څه وخت مخکې تاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې په اروپا کې په ځینو نورو هیوادونو کې هم تاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو ته څنګه بیانوي په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي څومره منډې ترډې مو کړې
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع راپور تکړه نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو ځینو ملګري زورور شو چې موږ تان مانځو موږ سره راشه چې غونډې وکړو که څه هم ما هغې په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کمډې ته توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم زما کار باید وستایل شي خو د هغې مینه وه زه یې منندوی یم او بس دغه ماته ګوډې هڅې مې کړې هم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقي په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپل هم ویاړ وکړی شم
درتا دستر گو بنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے رکھنے دے تگڑے دے تگڑے دے
پراک ژوند کوي شخصي ژوند مراته وي بچان مو څکوي هغه يم سندري خوخوي نه خوخوي
بچان خو مې وړ دي دو زمن لرمه اوس یو پلسم جمعات کې دی بل پاتم کې دی یو مې ماشوم لوزا او دلته پراک کې سره مونږ وځه ژوند کوو شکر دې خدي خپل سبقونو کې تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي خپل سپورتونو کې لوبو کې هم مشغول دي د موسیقي خو چون لا وړ دي غي چون یو انګلیزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اوری کل کل زما سندره موری بیا پما سره خبری همو کی خو دا سی پکی ما تا کم چرک نمالو بیگی چی دایی گنی او والی چی آینده که سندره او وایی که نا
بچه سی برسته مسئله دا چی ستاسو زینی دا چی سندری دی چی خلکی واوری پا ماغ گره بیا بیا اوری بیا بیا اوری دا سی او خاص مود که دا چی سره او سی او دا سندره دیره خیپی لگیگی یو هم دغا دی اوز دی ادون افسانه کاری دا چه دستور دی زمانه کاری دا سندره څنګه وسندره وا مخکل دی چې دغه لنډه زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه یو کو پم دې سره بس تاسو دا پروګرام ختميږي
او زمزمه خو براته ګرانی شي تر تاسو څنګه ګوله ګرانه کړه خو دا سی و چې دا خو زه چې کله پیښور کیوم د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي आवाजونو کې هغه بیرته جوړی کی او خلکو ته وړاندې کی نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویل دی په خپل وخت ډیر خې ویل دی ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایه او خلکو ته ورسېد او هغوی خوښ هم کړ د دغې غزل یا دغې کمپوز کیسه خو همدغسې وه چې دا مخکې ویل شوی وو ما خو دوباره وویل کوشش پوکم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم وسته یادونه افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری وسته یادونه افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری وسته یادونه
ٹولو سواب نو اجر آشدا سپنزل میں سواب گڑا تئی شراب یہ دمست جوڑا سماد تن وخ کباب گڑا سماد تن وخ کباب گڑا نغم بشر رو ہی لہرا کا بلون بلا سکش پہ لہرا کا دمخ پخوا کے دکھال کال لہرا کا دمخ پخوا کے دکھال کال لہرا کا عالم مقام دوا لہرا کا دمخ پخوا کے دکھال لہرا کا دمخ پخوا کے دکھال کال
د شیر دکلما پر رسا غ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي که موږ په یوه مصره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت مانا تغییر وکړي د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي هیله ده چې خوند ورنه واخلئ
دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه ښیښه کې دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه ښیښه کې کلونه وشول چې ساتم زه ښیښه ښیښه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي ډیوه ښیښه کې او هم تا بیا تمه در کړې چې دیدن به کوو هم تا بیا تمه در کړې چې دیدن به کوو ځکه خو ګورم نن ډیره دروازه ښیښه کې او د رنجو خال که مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې د رنجو خال که مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې کلونه وشول چې زه نه ګورم څیره ښیښه کې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه خیخه کې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه خیخه کې
حمید الله ځاځي چې دوه کاله لمخې د کابل د بوتخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره ایښې وه نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږ وم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي ما هماغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي زموږ همکاره مسعود نیازی دې پارک ته ورغلې د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې پام مو ورته راړوم
زازا صاحب زه چې ګورم نامه خدا د کابل ښار په یوې لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره ښایسته منظره ده چې یو ښایسته پارک جوړ شوی ده که تاسو دغه پارک په اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه باعث شوه چې تاسو داسې وغوښتل داسې یو کار وکوئ
او پارک خو د تقریبا دوه کاله څو میاشتې ووتلې چې دا ما کار شروع کړی و
او څنګه د نقشه او دا شیان مو خپله داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړي دي جوړې کړي دي که بهرنیو انجینرانو مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې دې کې رول لره
هو په دې کې مونږ اول چې کله دا کار شروع کولو بیا شروالۍ تللو شروالۍ بیا مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه په دې کې بیا شرکتو والا راغله ډېر بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی چینایانو ورکې کار کړی دی و هم دهلی که شرکت و کار کرده ده
او چکا مو قتل چه ده کابل خار نسبتا یو لری سیما چه ده غره داده ده کنه ده غزایی و خستاسو انتخاب و کام ده غزایی در تا پیداشه یعنی چنگ مو ده غزایی وقت ده
ما پو یک وقت که ده ازاده یو رادیون یو پروگرام ریدله و ده باقیواش ده و ده باقی بابر پی صاحب که بیا پروگرام بیا ده خلکو ده پاره و ده جای کام ده بس بیا ما چه سوچ وکو چه ده پرکی ده دغزی که باید یو پارک زجور کم ده خلکو ده پاره بس مغاد تشون شده که بس توکال پا خود کارم شروع که هم در دیزی پوری چه وس طول هوادوال برتا خوشحاله دید
څومره دلته خلک مراجعین راځي څومره خلک خوشحاله دي تاسو چې ګوره هیوادوال دلته ملنوزي ساحه ته دوی ګوري
خلک ډیر خوشحاله دي سید نپوز دی کابل تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ورسېدو هم در کم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کام دي خو دولت نه غواړي چې موږ په دې کې همکاري نور وکړي او نور خلکو دی لپاره باید نور کار جوړ شي
او د میرمنو په اړه کې راته کوي په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډیری راځي او تاسو څه تدابیر نیولې لدیړ خچې دوی ونه زورول شي د ځینې ځوانانو
نن له خوکنه دغه برکه مته مونږه میرمنو دی پاره خاص ورځ ته ان کړل دی چې د دوشمې ورځ دی پاملی ورځ دی د میرمنو دی پاره دی بیا په دې کې مونږ خپل سیستم جوړ کړی دی د امنیتی سیستم هم سره د زید عزت لپاره مو جوړ کړنه دی خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مونږ غیر خلک لوپر هر یا غیر خلک چور بند کړی دی په دروازه کې چې کړه راځي مو تل تپات لګی د خلک د خلکو بازار د امغې نه دینې استنو په 13 دوشمې کې ماته پاملو ول خپل رغل چې مونږ په کور کې دومره ازادانه یو ګرځیدل لکه په دې پارک مونږ ازادانه وګرځېدو راغلو یو نیم ساعت یو ساعت وخت مو تیر کړو
زازه صاحب که د پارک د اسانتیاو په اړه معلومات راکوئ چې کومې کومې برخې دي پکې د تفریح لپاره نور څه سهولتونه دي
په پارک خو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي ډېر په ډیزاینونه شوي دي پارک لوی دفتر لري دغسې خاص مسجد لري د اوازې لپاره د سنا حوض مو په آینده کې لرو وتره کم اوس مو دستګاوې نصب کړې دي خلکو ساتیرۍ دپاره رستورانتونه دي کانتینونه دي څو رحمه ان شاء الله ورو پورو دا پروگرام آینده دی پر ډیر غټ پروگرام دی چې دا ان شاء الله سر ته ورسیږي
د څه پلان هم شته چې ځینې پروگرامونه یې نندارتونونه یا مشاعری یا کنسرتونه لپاره دا غیر لپاره تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخیره بیا کڅوګو غوړې دلته نندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی
بله بله ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروگرام دی کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کړم آرام میش به دلته نمایشګا جوړ شي افغانستان تجارت دلته روش خپل نمایشګا وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر رسیدا غوړم چې دوی د پاره یو بیل ځای دلته جوړ کم
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه ته عمومي سړک نه لګلري ده د ترانسپورت سہولت څنګه د کپته غاړه مو خپل د پارک ساحه هم ډیره لوی ده نام خو دا یو سره بل سره تاګم شاید ځینې ماشومان او سکورنۍ سره په دغه غاړه مو سہولتونه لري
بله بله اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل د چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي را وستل افغانستان تیم شاله اولین وار و چې ما دا موټر را وستل د خلکو اسانتیو د پرم په پارک یو ګرځي ام دک نور اسوري موټر نه هم هغه ته بوزي د دې ور سره د خار پورې
به هر کده سی افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا خود سزایونه نشته او خلک په بده وضعیت کې دي دا سزایونه کوي خلک یعنی دا به څومره د افغانستان یو خط تصویر وړاندې کې بهرانيانو ته
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک هیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي خو بیا د خارج کې د سرمایه‌ګزاران چې دونه ما دا غوښتنه ده چې راشي خپل سرمایه‌ګزاري په خپل متن کې وکړي خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌ګزاري دوی نه پاتې کیږي
او زازای صاحب تاسو دغه پارک چې مودل ته جوړ کړی نو نورو ولایتونو کې هم پلان لري پر راتلونکي کې له خیره چې ولایتو ته مو غځوي دغه پارکونه په ولایتو کې مو اوس د کابل تر څنګ یا په نورو سیمو کې هم د کابل
انشاءالله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي ما دې ته پلان ده چې دا به د مرکزي پارک هم نور شاهونه به زه په ولایتو کې انشاءالله په راتلونکي کې جوړوم
ډېره زیاته مننه زازای صاحب
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو